دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4 نیمه بجې دی. د مشال ریډیو د نن ورځې په دې ورسته خبرونه کې موضوع ظفر خان د خبرونو ویاند عبدالحی کاکړ او تخنیکی ملګری اساق خان میری هر په دتو په خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو. پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته کتنی هم د خبرو خو لومړی خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټکی د افغانستان د ولسمشر په بلنه د پاکستان پښتانه ملت پال مشران په امن جرګه کې د ګډون لپاره کابل ته ځي. په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د ایران د امریکا تورونه رد کړي چې تر هغې حملې شاته لاس لري چې له وجې د سعودي د تیلو د پیداوار تقریبا نیمه برخه فلج شوې ده. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه د پاکستان پښتانه ملت پاله مشران په منجره کې د ګډون لپاره کابل ته ځي. دا جرګه د سپتمبر 14 په کابل کې کیدونکې ده. د پاکستان د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي پارټي ګوند ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزیو، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شپاو کابل ته روان دي. د درې واړو ګوندونو د خپلو مشرانو د ورتګ پخلی کړی دی. پښتون تحفظ مومنټ وایي چې د پاکستان سپریم کورټ د غورځنګ د نیول سوي غړي عالم صیب مسعود په ضمانت د خوشي کېدلو منظوري ورکړې ده. دا خبره نن د پی ټی ایم مشر منظور پښتون په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلې ده. هغه لیکي چې د عالم صیب مسعود د کراچي په اف آی آر کې ضمانت سپریم کورټ منظور کړی دی، خو حکومت له خوا څخه تر سپوري په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د پی ټی ایم فعال عالم صیب مسعود روان کال فروری په میاشت کې په کراچي کې هغه وخت پولیسو ونیولې چې غورځنګ په کراچي کې یو جلسه وکړه او پر باندې مقدمه جوړه سوه. د قبایلي ضلعو خاصدار او ملیشا ځواکونه وایي حکومت دې د دوی د پولیسو په اداره کې وساتي نو دوی به د قبایلي ضلعو خاصدار او ملیشا ځواکونه وایي حکومت دې دوی د پولیسو په اداره کې وساتي کني نو دوی به پر احتجاج لاس پورې کړي. دوی پرون د مومندو په غلنې کې یوه لویه غونډه وکړه چې پکې د ټولو قبایلي ضلعو د خاصدار او دوی ځواکونو استازو ګډون وکړ. د قبایلي ضلعو څخه د صوبایي او قومي اسمبلی غړي وایي د یادې سیمې ځواکونو د حکومت د ترلاسه کولو لپاره په صوبا او مرکز کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان قومي اسمبلی غړي ساجد مومند د خاصدار او لوی ځواکونو پرونی غونډې ته په وینا کې وویل
زما حکومت ته زدا ویم چې دا صرف او صرف زمونږ قبایل پورې خاندالا چې دلته زمونږ سومره وان دي چې هغه خوشاله نه وي، زمونږ چې سومره فورس ته هغه خوشاله نه وي. ان شاء الله د دې سټیج نو زما دا وادر چې تاسو په سړکونه ان شاء الله زما سم په سړک پاتم.
دا هغه خاصدار او لیویزی چې دروان کال د اپریل پراتمه د خیبر پښتونخوا په پولیس کې د ګډولو اعلان شوی، خو د سپتمبر 12 د خیبر پښتونخوا حکومت د زمسو قبایلي ضلعو د پولیسو حیثیت واپس خاصدار او لیویز ځواک ته بدل کړ. په اسلام آباد کې د قائد اعظم یونیورسټي زکونکو د تیر خالی ورځې راځي په احتجاج دي. دوی وایي د پوهنتون انتظامیه ورته په نوو جوړ شوو هاسټلونو کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي. دوی زیاتوي تر څو غوښتنې ونه منل سي دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکوي. خو بل پلو د انتظامیه یو چارواکي ډاکټر عامر وسیم پرون مشال لري ټول د زکونکو په زور پر هاسټلونو قبضه کړې ده. دوی وایي د دې قبضې د ختمولو لپاره دوی د پولیسو څخه کومک غوښتي. د پوینا پولیسو د زکونکو درې مشران نیولې دي. د اسلام آباد سیکرټر تاني یو چارواکي لطف الله پرون مشال لري ټول د پوهنتون انتظامیه پر درخواست ځینې طالب علمان نیولي او خپل مذاکرات وروسته بیرته خوشي کړل. په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د فراه ولایت د پولیسو د مشر ویاند محب الله محب هوایي چې د ولایت له مرکز سره نږدې د سپتمبر 15 نیټه یوه ګاډۍ د سړک د غاړې شخماین په نښه کړې وه چې پکې ښځې او ماشومان وژل شوي دي. هیچا د پیښې ذمهواري نه ده منلې. بله پیښه په غزنی کې د سپتمبر 14 شوي چې یو بم د غزنی پوهنتون له بس سره مشلول شوی و چې د چاودېدو په نتیجه کې د بس چلونکی ووژل شو. د والي ویاند عارف نوري ویلي په پیښه کې د پوهنتون 15 زده کوونکي ژوبل شوي دي. د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې هم د طالبانو امنیتي ځواکونو د ډزو په تبادله کې د سکولي وزده کوونکي وژل شوي او بله زخمي شوې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د باندې 2000 افغان فوجان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل پولیس، ملي اردو او ملي امنیت ټول په ګډه د ټاکنو د پر امنه ترسره کېدو لپاره په یو منظم پلان خپل کار مخ ته وړي. هغه وویل چې تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتو په ورځ او تر انتخاباتو وروسته د درې واړو پړاوونو ته د ښه امنیت پلان جوړ شوی او عملي کېدلې روان دي. د افغانستان د ولسمشري ټاکنې د سپتمبر 18 نیټه ترسره کېدونکې دي. وسوال طالبان ګواښ کړی چې خلک د ټاکنو کې برخه ناخلی. د افغانستان د ولسمشر دفتر د دغه هیواد د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. پرون مازدیګر د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې راغلي چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایه، قضایه او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجرایت کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغه خپور شو چې د افغانستان اجرایي رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبدالله عبدالله پرون په یوه غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړي چې د انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په کار ګټه کار اخلي. ولسمشر ماڼۍ په خپل بیان کې ویلي چې د ولسمشرۍ ټول کاندیدان د قوانینو ته درناوی ولري او د حکومتي اقاماتو د عملي کېدو مخه دي نه نیسي. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې تر هغې حملې شاته لاس لري چې له وجې د سعودي عرب د تیلو د پیداوار تقریبا نیمه برخه فلج شوې ده. دا تر اوسه پورې په نړۍ کې د خامو تیلو په رسد کې رامنځته شوی تر ټولو لوی خنډ دی. د ایران سرکاري ټلویزیون نن د ایران بهرنی چارو وزارت ویاند عباس موسوی له خولې ویلي چې دا تورونه غندي چې د منلو وړ هم نه دي او په مکمله توګه بې بنیاده دي. امریکایي چارواکي وایي چې د سپتمبر 14مه برید شي چې ایران یې تر شا لاس لري، نه چې حوثي ډله چې د برید زمواري منلې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان نن په انقره کې د شام د حالاتو په اړه په خبرو کې د خپل روسیه او ایراني هم منصبو کوربه دی. د فرانس خبري اجانس ریپورټ ورکوي تمدن موړی به د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین سره یو ځای د شام د حکومت لخوا د یاغیانو په وروستۍ ټکاني ادلب کې د پرمختګ په اړه خبرې وکړي. تیر کال روس او ترکیه د بفر زون د سیمې یو قرارداد لاسلیک کړی وو چې له مخې ادلب باید له حکومتي جاهریته وژغورل شي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم د کرنسی او د موسم حال احمد الله ورکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخستل کیږي او 1.55 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ شپېته پیسې او 1.20 روپۍ شپېته پیسې. یو ایرو 1.20 روپۍ شل پیسې او 1.20 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.25 روپۍ 50 پیسې او 2.40 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 1.5 پیسې او 1.40 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې. او 218 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 215 شپته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دیرش او کم نه کم دریش، په بنو کې به زیات نه زیات و دیرش او کم نه کم څلورش، او په کوټه کې به زیات نه زیات یو دیرش او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال رډیو ته غوږی خبرونه عبدالحی کاکړ او د موسم او کرنسو حال احمد الله وړاندې کړ. افغان ولسمشر پاکستان میشته پښتانه ملتپال کابل ته بللی دي. د قومي وطن پارټۍ یو مخکښ هاشم بابر وای
افغانستان کی راتلونکی وقت کے الیکشن کے دو وارہ دے اور افغانستان طالبان کو پامیر کی تو دوا لڑ کی دقت دے آفتاب روان
د طالبان او امریکا ترمنځ د خبرو د ختمېدو په اړه د ولسی خلکو خبرګونونه دروړو. په پارلمان کې د اپوزیشن استازي د کشمیر په اړه د حکومت له تګلارې نه امید دي. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وای
په کشمیر باندې یو جړه ضرور وشو، خو د حکومت کار جړه نه ده، د حکومت کار اکشن اغستل دي.
په زندانونو کې د کلاس یو سهولت ختمولو حکومتي اعلان د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د سیاسي انتقام پلمه بللی. تفصیل درکو. په چارسده کې د تیرو دریو مشهور هڅې د پینشن نه ملاوېدو ضد پینشنیانو احتجاج کړی. خاصدار پر پولیسو د نه شاملولو ضد لیویز او خاصدارو احتجاجي لړۍ پیل کړه.
دا وایو چې پاټا مرد شوه، مونږ پکې ولې مرد نه شو؟ کنه مونږ هغه د سټل علاقې د پولیس اختیارات ولې نه ملاویږي؟ د هغې مراعات ولې نه ملاویږي؟ مونږ سره حکومت ټول په دروغو باندې چلیږي.
رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. ټاکل شوی چې د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران سپندیار ولی خان، افتاب احمد خان شیرپاو او محمود خان چکزی به د افغانستان حکومت په بلنه سبا کابل ته ځي، بلکې هغه روان شوی دی او د ولسمشر اشرف غنی لخوا بلل شوی امن کانفرنس کې به ګډون کوي. څېړونکي وایي افغان حکومت هڅه کوي د بیلابیلو لارو چارو په ذریعه د هیواد د امن لپاره کار وکړي او دا کانفرنس هم د دغو هڅو برخه ده. په دې حق له نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د قومي وطن پارټي یو مرکزی غړي هاشم بابر بیگا مشال ریډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په بلنه د ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا او کابل ته روان دي او په افغانستان کې د امن او قرارۍ په خاطر کیدونکو امن کانفرنس کې بعد خپل ګوند نمائندګي کوي. د نوموړي وینا وا
افغانستان کې راتلونکي وخت کې الیکشن هم کې دوه واده دي او افغانستان پر سټیک هم دی د طالبانو په معاملې کې چې امریکا طالبانو سره چې کوم دی خبرې اترې کولې او خبرې اترې ختم شوې نو هغه سټیک هم شروع دی. نو په دغه نړ کې چې کوم دی آفتاب خان د افغانستان چارواکو دعوت چې قبول کړې دی او روان دی.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرټري جنرل میا افتخار حسین د ستمبر په 14 په باچا خان مرکز پېښور کې د افغانستان په حق لشيوي سیمینار ته ویلي وو. د ګوند مرکزی صدر باید نه پورس کابل ته ځي او د 13 نیټې نه شروع کیدونکو امن کانفرنس کې بعد پښتنو نمائندګي کوي. د ترڅنګ د ستمبر په 15 د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته د خبرې پخلی وکړو چې محمود خان اچکزی به هم په کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته ځي. خبریال او افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي افغانستان کوشش کوي چې په کومه طریقه هم وي چې په ملک کې امن پزای کړي او د پاکستان نه چې کوم سیاسي مشران کابل ته روان دي نو په دواړو ملکونو کې خلک خبرې ته اهمیت ورکوي.
افغانستان امن لپاره ډېر زیات هغه لارې چارې لري چې په سوله کې څوک مدد کولی شي. د پاکستان کوم ځینې سیاسي مشران دي دا هغه خبره په افغانستان کې خلک اوري هغې ته اهمیت ورکوي. په پاکستان کې به هغې ته خلک اهمیت ورکوي. هر دغه اهداف او مقاصد دي چې افغانستان غواړي د پاکستان سیاسي مشران اوبلي او هلته بیا ګډې لارې وي د دې ویناوې وي په هغې کې د افغانستان د سولې حمایت وي او د دغه رنګې غونډو د دغه رنګې سفرونو ضرور اثر کېږي او حکومتونه هم ځینې وخت کې بیا سوچ کوي چې په خپله باندې یو کار نه شي کولی. بیا د سیاسي او د مذهبي مشرانو دغه رنګې غونډو کې ګډون د هغې هغه مشورې د هغې پوښتنې ضرور هغې ته بیا متوجه کېږي.
د ذکر ده چې له دې وړاندې هم اسفندیار ولی خان، محمود خان اچکزی او افتاب احمد خان شیرپا په شمول د دوی د ګوندونو یو شمېر نورو غړو وخت په وخت د کابل سفرونه کړي دي او د یاد ملک مشر ولی سره د دې سیمې په امنیت، خپلمنځي اړیکې ښې کولو او پښتنو ترپی خستونزې حل کولو په چارو خبرې کړي دي.
د احمد الله په راپور کې مو اوریدل چې د پښتنو ملت پاله ګوندونو مشران په افغانستان کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا بلل شوی امن کانفرنس کې د ګډون لپاره هلته ځي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ستمبر په 8 له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې کړې دي. د جنوبي وزیرستان او ډیر اسماعیل خان خلک وایي په افغانستان کې د سولې لپاره باید خبرو ته دوام ورکړل شي. سیلاب مسعود په دې اړه د ځینې خلکو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړی دی.
د امریکا او طالبانو په منځ کښې د امن د پاره لګیا مذاکرات ودرېدل. د مذاکراتو دغه ودرېدل ته د سولي وزیرستان او ډېر اسماعیل خان پښتانه په څه نظر کسي د درزینده نه د یونس خان شیرانی نه وار وایي.
د امن مذاکرات بندول او ختمول دا زموږ د وطن او زموږ د کام د پاره موږ لویه بدبختي ګڼو او پر کار دا وه چې دا کم د امریکې او د طالبانو مذاکرات مذاکرات بین افغانی مذاکرات شوی وای. د افغان گورنمنٹ او د طالبانو د افغانانو په خپل منځ کې مذاکرات موږ کلک ملاتړ کوو. که چیرې د طالبانو د افغانانو مذاکرات ونه سي او دا امن را نه سي نو په دې وطن باندې به داعش هم پښې ټینګې کړي، د دې به فایده واخلي او له دې به د امنۍ ځاخه به پاکستان هم ډېر بد متاثره شي.
مخشینای ایډوکیټ جنرال خان ولی خان مسعود په دغه باریک شي د سولي وزیرستان لا دانا په دا رنګ وژغده.
چار دادو چې دا مذاکرات وکتل شي او دغې کښې لکه بنیادي شی د افغان ګورنمنټ شرکات آئے که د افغان ګورنمنټ شرکات وي بیا دا ته به دا امنی دوی نیمځکو چې دغې به دا امنی یقیناً چې 75% اثرات په زړا قبایلي سیمه بندې کېږي. د قبایلي سیمې 50% اثار به پښتونخوا وي او 25% به په غونډ پاکستان وي. دا د میر ډېره لویه بربودي وي او ډېره لوی بدبختي وي که میر بیا بل جنګ ته مخمس وي.
ولسی گوند مشر تاج محمد وزیر جاتا کڑا
امن مذاکرات کامیابول ډېر زیات اثرات دي خو بشرط دغه کله امن مذاکرات کو پاکې د افغان حکومت شاملول ضروری دي. افغان حکومت نوی پکې شامل امریکا طالبان کا خپل منځ کې ډېر مذاکرات او په دوا نشانه کامی اوس اقوام متحده ته په چار دو او په دنیا کې چې څوک امن غوړي هغه په چار دو چې په دا خبره باندې فورن ور ونشي. یو اتحاد وکړو اتفاق وکړو چې موږ په افغانستان کې امن ورولو.
کلمې چې د ډېر اسماعیل خان اوسیدونکي د ګومل یونیورسټۍ مخشینی چیرمن ډاکټر پروفیسر منصور کونډي سره په دغه باره کې تماس ونیو، هغه خپل تاثرات په دا رنګ بیان کړل.
ګوره پروسس وچلېدو ډېر ښه کار وسلو خدا ودرېدو. بل دا کیسه مو هغه پروسس روان وو په چارو کې طالبان هم اٹیکونه نه وکړي. ما ته داسې لګي کې امریکا به څو مودې بعد بیا دا پروسس سٹارټ ای بند کوي. ونه
د هغو ټولو پوهانو مشرانو د فریقینو نه کلکه غوښتنه وکړله چې د نړۍ امن د پاره د تړلي مذاکرات یو ځل بیا لګیا کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا سی شنبه یا نهی دا ورځی اونیس پروگرامونه
حجرا
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخه په غاړه
په دوو بجو،
د مشال ریڈیوی مجله
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د حکومت په هغه اعلان نیوکه کړې دي چې په درغلۍ او د تورونو کسانو لپاره د جیل د ای کلاس سہولت ختمولو په اړه یې کړې دي. دا اعلان د سپتمبر په 14مه د پاکستان د قانون وزیر په اسلام آباد کې د خبري غونډې په مهال وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن ګوندونو یو شمېر مشران د درغلۍ او په تور په زندان کې دي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور ورو.
د پاکستان قانون وزیر فاروق نسیم د خبری غونډې پر مهال ویل چې داسې قانوني مسوده تیار کړې ده چې له مخې به د هغو کسانو لپاره د جیل د ای کلاس سہولت ختموي چې تر 15 کروڑ روپیو زیاتو درغلیو کې ککړ وي. د زندان د قانون له مخې هغه کسان چې د ای کلاس سہولت لري هغه ته جلا بیرک او کمره ورکول کېږي او دوی کولای شي په خپلو پیسو ځان ته سہولتونه برابر کړي. واکمن تحریک انصاف دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډلې یو شمېر مشران د درغلیو په تور په زندان کې دي. په دې کې د مسلم لیگ نواز ډلې رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د هغه لور مریم نواز، وراره حمزه شریف، د دې ګوند د قومي اسمبلی غړی او پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی او پخوانی وزیر مفتا اسماعیل او د قومي اسمبلی غړی خواجه صاد رفیق په زندان کې دي. له دې پرته د بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي مرستیال مشر او د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د هغه د خور فریال تالپور ترڅنګ ځینې نور کاروباران په جیل کې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جولای په میاشت کې یو شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وو چې د قانون وزارت ته حکم کړی چې داسې قانوني مسوده جوړ کړي چې له مخې د جیل ای کلاس سہولت ختم شي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د حکومت د اوسني اعلان هدف د دوی له زنداني مشرانو څخه انتقام اخیستل دي. د مسلم لیگ نواز ډلی سینیټر سلیم ضیا پروند مشال ایډو ټول چې په ظاهره داسې ښکاري چې حکومت د دې قانون له لارې دوی ته تاوان رسول غواړي.
دوی چې کومه مسوده تیاره کړې ده هغه چې کله پارلمان ته وړاندې کړي بیا به موږ ورباندې بحث کوو. اوس یوازې اعلان کړی دی خو په قانون کې وار له مخه دا تشریح شوی دی چې په جیل کې به چاته کوم کوم سہولت ترلاسه وي، خو که دوی بدلون پکې کوي نو دا به پارلمان ته وړاندې کوي. البته ظاهره خبره ده دوی دغه موږ ته د تاوان رسولو لپاره جوړ کړی دی، خو چې یو ځلې پارلمان ته راوړي نو ګورو به چې څه پکې دي.
د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر برهمن تنگی هم مشال ایډو ټول چې حکومت په دې اقدام سره غواړي آصف علي زرداری وزان ته تسلیم کړي.
یوازې دا نه ده چې زرداری صاحب سره زیاتی کیږي یا نواز شریف صاحب سره زیاتی کیږي، بلکې د قانون احترام دار چې په قانون کې تاسو قسمه سہولتونه نه ته دانه شي ویل چې دا زما دشمن دی او دې زما منټلی یا فزیکلی یا پولیټیکلی ټارچر کم او دې مته چې ماته سرندر شي نو دا د عمران نیازی صاحب غلطی ده یا دا د هغه قوتونو او غلطی ده چې هغه قوتونه غواړي چې زبر زرداری صاحب ته شرایط کم او هغه به ماته سرندر شي. نو دا سي اس قسمه خبره نشي کېدی. خو لهدا موږ په پاکستان کې د قانون د پاسدارې د آئین او د پارلمان د مضبوطې دو سوچ لرو.
د خبري غونډې پر مهال د قانون له وزیر سره د اطلاعات په برخه کې د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فردوس عاشق اوان هم ناسته وه. هغې د یوې پوښتنې په جواب کې دا تاثر رد کړ چې ګواکې په قانون کې د ترمیم هدف اپوزیشن ګوندونه په نښه کول دي. هغه وویل چې په قانون کې له ترمیمه هدف ټولنیز معیارونه لوړول دي او د دې په خبره حکومت به له دې څخه هیڅ ګټه پورته نه کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په پارلمان کې د اپوزیشن استازي وایي د هندي حکومت لخوا د کشمیر ځانګړي حیثیت تر ختمولو وروسته د پاکستان حکومت دا موضوع په هغه طریقه په وچتولو کې پاتې راغلی چې ورته په کار و. خو حکومت وایي د کشمیر په موضوع یې له ډېرو هیوادونو سره اړیکې کړي او دا موضوع یې په سمه توګه وچته کړې ده. احمد الله په اسلام آباد کې د ځینې ګوندونو له پارلماني استازو سره خبرې کړې او دا راپور جوړ کړی دی.
په پاکستان کې پارلماني استازي د کشمیر شخړې حل لپاره د حکومتي کوششونو په حق لسه نظر لري او د دې مسلې حل ورته سخکاري. د جماعت اسلامي امیر سېنېټر سراج الحق وایي حکومت لا کشمیر په حق خپل تګلارې واضح کول پکار دي او بیا دې پرې په صحیح توګه عمل هم وکړي.
حکومت نه توقع دا و چې هغه یو روډ میپ ورکړي، یو لایحه عمل به اعلان کړي، یو پریکټیکل او عملی اقدام د پاره به قوم په اعتماد کې والی او په کشمیر باندې یو جړه ضرور وشو. خو د حکومت کار جړه نه ده، د حکومت کار اکشن اغستل دي.
عوامی نیشنل ګوند پارلمانی استازي امیر حیدر خان هوتی وای په ځای د دې چې حکومت ملک دننه ټول ګوندونه رايو زیکړي او د مسلې حل راويستو لپاره ورسره سلا مشوره وکړي، حکومت خپل توجه د اپوزیشن غړي گرفتارولو طرف ته راړولې ده.
دا سی یو مهمه پیخه یا یو مشکل پیدا شي نو ټول ناول سړی خپل کور یو کی او بیا بار دنیا سره خبره کوي. د وزیر اعظم سره په شان کې بس کمی راشي که هغه نن هر سیاسي جماعت سره خپل رابطه وکړي او د کشمیر موجوده صورتحال په حواله باندې غي په اعتماد کې والی او بیا یو مشترک عمل جوړ کړي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ د کشمیر مسلې په حق لوایي
د خواله راوستل بس هغه انډیا ته حواله کړي و دا ویاس په بل کشمیر باندې به کار نه لراس نو ساسي مازی پی ټی آی د دې اتحادیان دی او سیاست پوری کړي. کشمیر دی او کشمیر دی
چې کشمیر دی
دی او صرف دا گرانی سي د پدې ملک کې بدامني سي د او د تشي بیروزګاری ده نو دوی صرف دې ته توجه اړولو د پاره سي دی. دا د کشمیر کې سره روانه کړي کشمیریان ورو بخښل.
د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلماني استاذ سالم احمد وای حکومتي کوششونه د ټولو په وړاندې دي او پر امید دي چې ډیر زر به د کشمیر مسله هواره کړي.
فرست ټایم پاکستان حکومت په هر یو فورم باندې خبر وکړه چې خارجه پالیسی دی اول ځل اکټیو ښکاری او شاه محمود قریشی سره هر ملک سره رابطې دي چې کله پی ټی حکومت دور غلیا غوخم عمران خان په دې کې ډیر انټرسټډ وو. ان شاء الله نن زدا غنم چې دا مسله په پاکستان حکومت حل کړي.
د ذکر ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي 13 میاشت په فرانس کې د جی 7 ملکونو غونډې په موخه د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ سره ملاقات ورسته ویلی ول د هند او پاکستان ټولې مسلې خپل منځي دي او د حل لپاره درې ملک ته د زحمت ورکولو ضرورت نشته.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپوخ خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15318 او 15155 کیلو هرتز.
په 400 کې پنشنیانو احتجاج کړی دی. دوی وایي له 13 مودې راهسې ورته پنشن نه ورکول کیږي چې له امله یې قرضداري شوې دي. هغوی وایي زیاتره پنشن اخیستونکي د عمر په داسې برخه کې دي چې ډیر زاړه دي. بلخوا د اړوند محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې لیستونو د کمپیوټري کولو په لړ کې په پنشن ورکولو کې ځنډ راغلی. تفصیل د شبیرجان په راپور کې.
دغه پنشنیان چې د 1300 ورځو راسې په احتجاج دي د ګل پورز چرسده کې د وابډې دفتر مخې ته یو ځل بیا په دې تمه راغون شي وو چې ورته خپل پنشن ملو شي. خو له دوی وایي چې د چرواکو لخوا د ژمنو باوجود ورته نن هم پنشن ورنکړل شو. یو کونډه زنانه چې د خاوند پنشن اخلي د خپل ستونزو په اړه مشال لیډو ته وایي
ماشومان بچی دي چې هغه بچی د چا بني زما خټول بچی ماشومان دي هم دې ته مې کاته بس درا کوم نشته هم دا څنګه دوی و چې غریب من وځو دکان ان قرض راکې خو چې ټیم پوره شي پیسې راکې چې ټیم پوره شي پیسې راکا ابو روز ملور اسکول نه راډم یمې په خد لاسون باندې وال باندې خو سر شخص او تخپینې ویل دي لته ورکی دروازو لوي زمرا ور سوداګانې قرض نو چې نه راوړي نو څه کسه به خنار بناستو.
دا دغه پنشنیانو مشرکون کی پیر جعفر شاه د محکمې او حکومت نه د پاملرنې غوښتنه کوي.
ما سره دا ټول مرګري چې ناشتي د دینه مخکې میاشتې وانه پاغې کې نیمه کوسانو لې په 10-11 تاریخ باندې پنشن ورکو او نیم پاتې شو. زما د حکومت نه دا مطالبه بده چې د خدای د پاره د کې کونډي رنډي دي غریبانان دي غوی ته د پیسو ضرورت او پنشن ورته بلا جواز نه ملاويږي. نو زما دا ریکوست چې غوی په دې باندې اکشن والی او تپوسو کې چې اخر مونږ ته اوسه پر د پنشن ولی ملو.
یا بل مشر سکندر وای چې هر ځل لوزونه وکړي خو د دوی غریبه او د کمزوري ته سوک هم نه ګوري.
دې کې تقریبا 89 سالم شته یا 75 سال خو مال اوس په مونږ ته درې پنشن ملونه شو دا دریم دي او مطلب سول رو دی منگا دی پازاب کو رالو ابل دل منگا درنا ورکلا آقا اس عمل پیونه شو اس در بیاد درنا درکو چه مطلب دای غریبانان پاکی تقریباً 60-70% غریبانان دی.
ولی پدیڑا مو چکل پا پیخور که دا متعلقه محکمه یعنی پیسکو دا ویان شوکت افضل سرا تماسونه ول نو حقوی مشال لیدو تاویل چه دوی تا خو پورا معلومات نشت دی خواله دا کمپیوتر دلاره نوی لیستون جوڑی گی او دا دوی پا وینا کی دی شی چرا داغ پا وجه دا تاخیر شوی وی دا پامال دا چه داغ پنشنیان پا وینا یوازی دا چار سده پا دیویجن کی خوشا تر 200 دا سه پنشنیان دی چه ورطا دا پنشن دا غستون زرا. شبیر احمد جان، مشال لیدیو، پیخور.
دا مشال تر سنگو سه، دا سهر لنه هو، دا ما خام تر شپگو.
د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو خاصدارو او لوی ځواکونو ګواښ کړی چې د حکومتي ژمنو سره سم په پولیسو کې زم نه کړل شو نو د احتجاجونو لړۍ به نه لا نوره هم وغځي. دا له هغې وروسته ده چې تېره اونۍ صوبایي حکومت خاصدار او لوی ځواکونو ته د ځانګړي حیثیت ورکولو بیل منظور کړ، خو له دې وړاندې دوی په پولیسو کې د شاملولو اعلان کړی و. د خاصدارو او لوی ځواکونو پرون په مومندو کې احتجاجي غونډه وکړه چې تفصیل یې شانواز ترکزی راکړي.
دروان میاشتې په 12 نیټه د صوبی حکومت د زمشوي قبایلي ضلعو د پولیسو حیثیت واپس خاصدار او لوی ځواکونو ته انتقال کړ، چې په دغه ګام نوی جوړ شوي پولیس خفه دي او غواړي چې واپس ترې خاصدار او لوی ځواکونه نه جوړوي. د مای په 23 او کال 2013 کې چې کوم محل فاټا ختمه او په صوبه کې شامل شو نو وویل شو چې د فاټا ټولې ادارې به ختمیږي او په صوبه کې به زم کولی هم شي. نو ځکه یې بیا د روان کال د اپریل په 8 نیټه خاصدار او لویز فورس ختم کړل او خیبر پختونخوا پولیسو کې اعزام کړل. خاصدار او لویز ځواکونو د دغه فیصلې په ضد هم ډېر احتجاجونه کړي وو، خو وروسته یې مذاکرات شو او د پولیسو حیثیت یې قبول کړ. ولې وستي حکومت دوی واپس خاصدار او لویز ځواکونو ته واړول، نو په دې ګام د خاصدار او لویز مشرانو احتجاج شروع کړی او په شمګل چې د محمد انبار تحصیل نه د خاصدارو میجر وو بیا پولیسو کې ډی ایس پی شو. ولې په 12 نیټه واپس د خاصدارو میجر ته حیثیت بحال شو؟ وای
نو شپږ میاشتې تیرې شوې تر اوسه پورې هغوی دا هم که بیا هم پخوانی دغه زمونږ برقرار وساته. نو مونږ دا وایو چې پاټه مرد شوه، مونږ پکې ولې مرد نه شو؟ که نه مونږ ته هغه د سټل علاقې د پولیس اختیارات ولې نه ملاویږي؟ د هغې مراعت ولې نه ملاویږي؟ مونږ سره حکومت ټول په دروغو باندې چلیږي. مونږ د پرون د باجول نه سټارټ اخیستی دا به د آل پاټه کې مونږ ګرځو د رسندې پورې. د هغې نه بعد به بیا زمونږ چیرمین اعلان کوي چې د هغې نه را روان دا عمل زمونږ څه دی.
پولیسو حیثیت دغه خاصدارو ته د 25 آئینی ترمیم د لاندې ورکړل شوی او دغه ترمیم د قومي اسمبلی لخوا منظور شوی. د پاکستان تحریک انصاف په ټکټ د قومي اسمبلی غړی او د سیفران د قائمه کمیټې مشر ساجد مومن وایي چې هغه به هیڅکله ونه غواړي چې د خاصدارو حیثیت ته پزای شي او دی غواړي چې د دوی حیثیت د پولیسو وي او د صوبې د پولیسو د محکمې د لاندې دی خپل ډیوټي وکړي.
د زموږ حکومت ته زه دا وایم چې دا صرف او صرف زموږ قبایلو پورې خندالا چې دلته زموږ څومره وان دي چې هغه خوشحاله نه وي، زموږ چې څومره فورس دی هغه خوشحاله نه وي. انشاءالله د دې سټیج نه اوس زما دا وعده ده چې تاسو په سړکونه انشاءالله زه به سم په سړک پاتم. 2017 پولیس اکټ منو ان هغه نافذ شوی نه وي. سټینډینګ کمیټې د چیرمین په حیثیت باندې انشاءالله آئی جی به انشاءالله زنی زیور کی رو کالم د خیر اسلام آباد تا منو ان به انشاءالله پاغي باندې عمل کیږي.
پرونه غونډه چې د غلنې په سرکاري کالج حال کې جوړه شوه پکې د محمود نه علاوه د باجوړ، خیبر، وزیرستان او نورو ضلعو مشران هم ګډون وکړ. ولی د محمد نه د صوبای سیملی غړو نثار مومن او عباس رحمان هم دغه غونډې ته د وینا په وخت وویل د قبایلي ضلعو د فورس حقونو اخستو به کوشش کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، غلنی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې ناست دی د خبرونو لنډیز دی ورو.
دا وا افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه د پاکستان پښتانه ملتپال مشرانو په امن جرګه کې د ګډون لپاره کابل ته ځي. دا جرګه د سپتمبر په 13 په کابل کې کېدونکې ده. پاکستان به د عوامي نېشنل ګوند مشر استنګر ولی خان، د پښتونخوا ملي ګوند محمود خان اڅکزی، د قانون وطن پارټي مشر افتاد احمد خان شیرپا ګډون کوي. پښتون تحفظ موومنټ وایي چې سپریم کورټ د دې غورځنګ نیول شوي غړي عالم سیب مسعود په ضمانت خوشي کېدو منظوري ورکړې. دا خبره نن د پی ټی ایم مشر منظور پښتون په خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده، خو حکومت له لوري د دې په اړه لا تراوسه څه نه دي ویل شوي. عالم زیب مسعود د روان کال فروری په میاشت کې په کراچي کې هغه وخت پولیسو ونیولی چې غورځنګ په کراچي کې جلسه وکړه او پر ده مقدمه درج شوه. د قبایلي ضلعو خاصهدار او ملیشا ځواکونه وایي حکومت د دوی د پولیسو په اداره کې وساتي، کنه نو دوی به پر احتجاج لاس پورې کړي. دوی پرون د مومن په غلنۍ کې یوه لویه غونډه درلوده. په اسلام آباد کې د قائد اعظم مینسټري زده کوونکي د تېرې خالي ورځې راهیسې په احتجاج کې. دوی وایي د پوهنتون انتظامیه ورته په نویو جوړ شویو هاسټلونو کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي. په افغانستان کې په بېلابېلو پېښو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. د فراه ولایت د پولیسو مشر ویان محبوب الله محبوب وایي چې د ولایت له مرکز سره نږدې د سپتمبر په 15 نېټه یو ګاډۍ د سړک د غاړې شخ ماین نښه کړ چې په نتیجه کې ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې د باندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنې د پروسې د امنیت لپاره ګمارل شوي. دا خبره د دې وزارت ویان نصرت کریمي پرون کړې ده. او د افغانستان د ولسمشر دفتر د هیواد اجرایي رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي وو ولسمشر غني په انتخاباتي چارو کې تاسوونه کوي او په خپل کمپین کې دولتي امکانات کاروي. پرون مازیګر د ارګ لمانو په بیان کې دا خبره شوې ده. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګواکې تر هغې حملې شاته یې لاس لري چې له وجې د سعودي د تیلو پیداوار تقریبا نیمه برخه فلج شوې ده. دا تر اوسه پورې په نړۍ کې د خامو تیلو په رسېدګي کې رامنځته شوی تر ټولو لوی خنډ دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انکره کې د شام د حالات په اړه په خبرو کې خپلو روسي او ایراني همنصبو کوربه دی.
عبدالحی کاکړ چې د خبرونو لنډیزې وړاندې کاوس، دا چې د پاکستان ورسپانو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي احمد الله ځنې ورسپانې لوستي او مهم ټکي اوري.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان مرکزی بینک د راپور نه معلومیږي چې هر ورځ په ملکی او غیر ملکی قرضو کې په تیزی سره اضافه روانه ده او دا حالات ملک د معاشي نظام لپاره ښه نشي ګرځولی کېدی. ورځپاڼه لیکي موجوده حکمرانانو انتخاباتو نه وړاندې د قرضې نه ځان خلاصولو نارې به وهلې او دا وجه وه چې اولس په واک کې راوستل، خو یو کال تیرېدو باوجود حالات د ټولو په وړاندې دي او هغه مشران چې ملک د قرضو نه خلاصولو خبره به یې کوله اوس په خپله قرضې اخلي. ورځپاڼه لیکي که حکومت غواړي چې ځان د نورې قرضې اخستو نه خلاص کړي نو نه صرف تجارتي خساره به ورته راکمول وي، بلکې برآمداتو کې اضافه او درآمداتو کې به ورته کمی هم راوستل وي. د سره سره ټکس دایره په غځولو سره په مضبوطو معاشي پالیسیانو به ورته عمل کول وي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم عمران خان غیر ملکی ټی وی ته ورکړې مرکه کې ویلي دي چې حکومت لومړی کال ډیر مشکل وو، خو اولس به اوس فرق محسوس کړي ځکه چې ملک صحیح سمت طرف ته روان دی. خپل د حکومت په لومړي کال کې هغه مشکلې فیصلې وکړي چې تیرو حکومتونو به ترې ډډه کوله. ورځپاڼه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروستو په ملک کې ګرانۍ او بیروزګارۍ کې اضافه سره سره ملکی معیشت هم د مشکلاتو سره مخ دی او اولس له وزیر اعظم غوښتنه کوي چې په واک کې راتللو نه وړاندې کمی وعده ورسره کړې وي نو هغه دی پوره کړي. ورځپاڼه لیکي تر څو چې حکومت لخوا پورته کړی شوو ګامونو خبره ده نو نتیجې دومره زر نشي راوتلی. حکومت د معاشي ټیم تر مخه چې برآمداتو کې اضافه او په تجارتي خساره کې کموالي سره سره ټیکسونو راغونډولو کې هم بهتري راغلی ده، خو حکومت له دا خبره نه دی هیرول پکار چې د معاشي بهتری اصل پیمانه عام اولس ته سهولیات ورکولو سره د هغوی مشکلات راکمول دي. دا نور اسپانه په خپلې ادارې کې لیکي په یو نوی راپور کې ویل شوی دی چې په پاکستان او خصوصا په پنجاب صوبه کې په زنانه او د تشدد په پیښو کې اضافه شوې ده او انصاف ترلاسه کولو کې ورته یو شمېر قانوني او کلتوري خنډان رامخې ته دي. ور اسپانه لیکي سند هغه لومړی صوبه وه چې په زنانه او ماشومانو د تشدد مخنیوي لپاره یې قانون سازي وکړه او پنجاب هم درې کاله وړاندې قانون جوړ کړو، خو له بده مرغه تر اوسه پرې په صحیح توګه عمل نه دی شوی. په خیبر پښتونخوا کې خو تر اوسه په زنانه او د تشدد مخنیوي لپاره قانون هم پاس نه کړی شو او د دې غټه وجه اپوزیشن او خصوصا مذهبي ګوندونو مخالفت دی. ورځپاڼه لیکي په ملک کې په زنانه او تشدد کورنۍ معامله ګڼلې کیږي او کوشش همدا کیږي چې کور دننه معامله هواره کړي. حکومت له پکار دي چې په قانون دې په صحیح توګه عمل درآمد وکړي او چې څوک هم په زنانه او په تشدد کولو کې ککړ وي د قانون مطابق دې سزا ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز اجانس لیکي سپینې ماڼۍ اعلان کړی دی چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په پوځي عملیاتو کې وژل شوی، خو نور تفصیل نه دی په ډاګه کړی. بلخوا هم یادی ایجنسی په یو بل لیکنه خبره کړې چې پکې په سعودي عرب کې د تیلو په دوه لویو تنصیباتو د ډرون بریدونو نه پس د تیلو بیو د لوړېدو موضوع راخیستل شوی. د دواړو لیکنو مهم ټکی مجید بابا راوړی.
رویټر خبری ایجنس لیکي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو پر مهال د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن چې خپله یې هم په وسلوالو ډلو کې نوم لره وجنې شوی دی. د سپینې ماڼۍ نه په خپور شوي یو بیان کې ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا عملیات د پاکستان او افغانستان ترمنځ سیمو کې شوي، خو په دې اړه یې نور څه تفصیل نه دی بیان کړی. خو اجانس د یو بل امریکایي چارواکي له قوله زیاتوي چې حمزه بن لادن څو میاشتې مخکې د پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو کې وجلې شوی و. د اجانس په خبره امریکایي حکومت په دې باور دی چې دیرش کلن حمزه بن لادن په 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې د پلار د وجنې نه پس په القاعده ډله کې د هغه ځای ناستی و. اجانس لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 2011 کال کې هغه د ترهګرو په فهرست کې پس له هغې واچولو چې د پلار د وجنې د بدل اخیستو په مخه یې د غربي هیوادونو په سرخارونو او امریکا کې د ترهګریزو بریدونو اعلان کړی و. بلخوا رایټر خبری اجانس په خپل یو بل راپور کې د سیډونو او کاروباریانو په حواله لیکي چې که سعودي عرب د بریدونو نه پس بند شوی د تیلو پیداوار زر تر زره بیا پیل نه کړو، نو په نړیوال بازار کې د یو بیرل تیلو بیا سلو امریکایي ډالرو ته رسېدای شي. د اجانس په خبره د خالی په ورځ د سعودي عرب د تیلو په دوو تنصیباتو د بریدونو نه پس د دغه هیواد خام تیلو د پیداوار نیمایي نه زیاته برخه اغیزمنه شوې ده چې د نړۍ د تیلو د ضرورتونو 15% جوړیږي. اجانس د ریپ ډان انرژي کمپنۍ د باب مکنلی له قوله لیکي چې په یوه اونۍ کې به دا بیې فی بیرل 15 تر 60 ډالرو پورې لوړې شي، او که دا حالت تر یوې میاشتې پورې برقرار پاتې شو نو دا بیې به بیا د 100 نه زیاتو امریکایي ډالرو فی بیرل ته رسیدای شي. یو بل سیډونکې گریگ نیومین هم دا د 100 ډالرو اټکل کوي، خو یو بل سیډونکې کریستیان مالک په لنډمهاله توګه دا بیا 3-5 ډالرو فی بیرل لوړه یادوي. خو بلخوا د میوز او سټینسل کمپنۍ تلک جوشي دا برید په نیویارک او واشنگټن کې د 11 سپتمبر د بریدونو سره پرتله کوي او زیاتوي چې د سعودي عرب په ابقایق کې دا د نړۍ یوازینی د تیلو مهمه کارخانه وه.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ایفی اجانس د هند او امریکا د اړیکو مضبوطولو په هڅو لیکنه کړې چې پکې راغلي دي د دواړو هیوادونو مشران روانه میاشت په امریکا کې د هندي امریکایانو یوې غونډه کې یو ځای ګډون کوي. د لیکنې مهم ټکی دراورو. اے ایف پی اجانس لیکي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ او هندي وزیر اعظم نریندر مودي د سپتمبر په 2 په هیوستن کې د هندي امریکایانو په جلسه کې ګډون کوي. دا د دې لپاره چې د دواړو مشرانو او هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو څرګندونه وکړي. منتظمین وای په جلسه کې د ګډون لپاره ورسره له 500 زرو زیاتو خلکو نومونه لیکلي دي. سپینې ماڼۍ د اتوار پر ورځ په یو بیان کې ویلي جلسه د امریکا او هند ترمنځ د ستراتیژیکي ملګرتیا، تجارت او انرژۍ په برخه کې د اړیکو پیاوړي کولو ښه موقعه ده. اجانس لیکي دواړه مشران بیرته هغې نقطې ته ستنیږي چې په جولای میاشت کې د رامنځته شوې پیښې مخکې وې. په جولای کې ولسمشر ټرمپ له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره د لیدنې په مهال ویلي وو چې مودي ورته په کشمیر د منځګړتوب ویلي دي. هند له لسیزو راهسې په کشمیر کې بهرنۍ مداخلت ردوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره میاشت هندي حکومت د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړی او په سیمه کې مواصلتي نظام ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو او نورو بشري حقونو ادارو د هند په دې ګام نیوکې کړي، خو ټرمپ د مودي ملاتړی دی. په امریکا کې د هند سفیر هارش واردان شرینګلا اجانس ته ویلي چې ګډه غونډه د دواړو مشرانو د شخصي ملګرتیا او د نړۍ د دوه لویو جمهوریتونو ترمنځ د ګډو اړیکو څرګندونه کوي. په امریکا کې نږدې 4 میلیونه هندي نژاده وګړي اوسیږي، کوم چې ډیر لوستي او خوشحاله دي. د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د دغې ټولنې نږدې 84% وګړو د ټرمپ مخالفې امیدوارې هیلری کلینټن ته رای ورکړې وې.
دا مشال ریډیو دا
د موسمی بدلونونو په اړه باندې د سپتمبر په شلمه په پاکستان کې د مدني ټولنو غړي احتجاج کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د پاکستان حکومت دې په خپلو تګلارو کې د آب هوا بدلون خبره هم شامل کړي چې دا شان په راتلونکي کې دغه هیواد د اقلیمی بدلونونو له خرابو نتیجو خوندي وساتل شي. تفصیل د انیسی اجمل پر راپور.
د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د آب هوا بدلون ته لومړیتوب نه ورکول په تاریخ کې د بشري حقونو تر ټولو لوی خلاف ورزي په زمره کې راتللی شي. امنیسټي انټرنیشنل لیکي د ستمبر په شلمه په پاکستان کې د مدني ټولنو د آب هوا بدلون پر ضد د هړتال هرکلی کوي. یاد اداره وایي په پاکستان کې له هر آغاز د کوونکي مبارز د ماحولیتي چارو پوه د ښځو حقونو لپاره کار کوونکي او د مدني ټولنو غړي سره ولاړ دي چې د نړۍ آب هوا لپاره په هړتال کې برخه اخلي. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی ایشیا لپاره یو مشر رمل محدین ویلی د آب هوا بدلون په ټول اولس اغیز کوي نو باید چې موږ ټول په پرامنه طریقه د آب هوا بدلون خلاف له حکومته په سمدستي توګه د ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړو. د بخښنې نړیوال سازمان په خبره د آب هوا بدلون لړکی پاکستان د نړۍ په تر ټولو اغیزمنو هیوادونو کې یو دی. امنیسټي انټرنیشنل د یو زده کوونکي اقبال بدرالدین په حواله ویلي دی نه غواړي چې راتلونکي کول د آب هوا له زیات بدلون نه متاثره شي او په ماشوموالي کې زیات وخت په دې اړه په اندېښمنېدو کې تیر کړي. اقبال زیاته کړه هم له دې قبله پړتال کې برخه اخلي او دا کار به د حکومت لخوا د سنجیده ګامونو اخیستو پورې جاری ساتي. د بخښنې نړیوال سازمان د خبرداری ورکولو سره ویلي که حکومت خپله تګلاره بدله نه کړه نو د آب هوا بدلون به انساني ژوند او بشري حقونو ته هم دغه سي زیان رسوي. یاد سازمان وایي پکار ده چې د پاکستان په بهرنۍ پالیسۍ کې د آب هوا خبره شامل کړل شي او باید د هېواد د لړکي په نړیواله مبارزه کې هم ورګډ شي. بلخوا د پاکستان موجوده حکومت وایي د اونو بوټو لګولو یا بلیون ټریز سونامي پروژه پیل کړې ده چې یوه موخه د آب هوا بدلون د خطرناک اثراتو مخنیوی دی.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو بل راپور ته ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګنې د سعودي عرب د تیلو پاکولو په مرکزونو شوي ډرون بریدونو تر شا لاس لري. د خالی په ورځ یو ډرون الوتکې دغه مرکزونه په نښه کړي وو چې ډیر زیان یې ورته رسولی. په یمن کې ایران پلوه حوثي یاغیانو د دې برید ذمواري منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې دغه برید ایران کړی دی. سپیولا ستانگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
په اصل کې د یمن حوثي یاغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي په سعودي عربستان کې د تیلو پر چانځای د برید مسؤلیت منلی، خو امریکا دغه برید لپاره ایران تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي تهران د نړۍ د انرژۍ د تامین په برخه کې بې مخی نه برید کړی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایران نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې، خو بیا هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وغندي. امریکا دا ایالتونو، ملګرو ملتونو، سعودي عربستان په خپله، عربي متحده اماراتو، بحرین او کویت د سعودي د تیلو پر چانځای د برید غندله. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې لوړپوړي سلاکارې کیلن کانوی هم د ایران رژیم د سعودي د تیلو په لوی چانځای د برید مسؤول وباله. هغې په دې اړه له فاکس نیوز سره پرون خبرې وکړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واضح کړ چې د ایران رژیم د ملکي نو په سیمه او تاسیساتو باندې د دې برید مسؤول دی. ولسمشر او داغه د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو وزیر او سمونګ مشر ډیپلومات ډیر انتخابونه لري کله چې خبره د برانکارو چلندونو خبرګون او د امریکا د ګټو خوندیتوب ته ورسیږي.
حوثي یاغیانو تر دې مخکې هم څو واره پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو مسؤلیت منلی و. دا ډله چې څو کاله په یمن کې له حکومت سره په جنګ ده او د سعودي په مشرۍ د یو ائتلاف لخوا پرې بریدونه روان دی، د ایران لملاتړه برخمنه بلل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یکشنبه پر ورځ د سعودي د تیلو پر چانځای برید ته اشاره پرته وویل امریکایان یوازې ملامتی په نورو اچوي.
امریکایان به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و
امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او ومني چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخله ستونزې جوړوي، وخت نا وخته د سیمه هیوادونه یا د یمن مبارز خلک تورنوي.
مردم مبارز یمن رو متهم میکنن.
روحانی تر خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اند عباس موسوی هم ویل هیوادی د امریکا وروستي تورونه ردوي او دغه تورونو هدف داده شي د خبره د ایران په وړاندې راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول شي. د سعودي عربستان د تیلو چانزای چې بریټ پر شوای د دې هیواد نګدي نیمایي تیل برابروي. دغه بریټ د سعودي د تیلو تولید په ورس کې 15 میلیونه ولکبیره لکم کړي. د وال ستریت جرنال او رويټرز اژانسونو په خبره د سعودي د تیلو کمواله په نړۍ کې د تیلو د ورځنی تولید 15% متاثر کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
نومیالی لیکواله شاعر او د خدای خدمتگار تحریک لخوا چاپیدون کی پختون رساله دایمي قلمي همکارا الف جان خټک پرون په کرک په پلرنی کلی احمدی بانډا کی خبرو ته وسپارل شو. نو موړی د خالی پورس په حق رسیدلی په خدای خدمتگار تحریک پیچ ډی کون کی ډاکټر وقار علی شاه وای د پاکستان تر جوړیدو لمخه چې په پختون رساله کې د الف جان خټک کوم لیکنه او شیرونه چاپیدل پر هغه به سیاسی رنگ ډیر جوړوت وو. الف جان خټک عبدالحی کاکړ دا راپور جوړ کړی.
الف جان خټکه چې کله په حق رسیدان او عمر یې اته اتیا کلونه وو د دې د مرګ خبر چې د شنبې په ورځ خپور سو نو په ټولنیزو رسنیو باندې د هغې پر مرګ ډیر خفګان وښودل سو. د هغې شعرونه او لیکنې شریکې کړل سوې. هغه چې په 1931 کال د سپتمبر پر 10 نیټه په کم کلی کې پیدا شوې وه هم په هغه کلی احمدی بانډا کې خاورو ته وسپارل سوه. د پښتو شاعر صادق سرګردان هم د هغې په جنازه کې ګډون کړی وو.
احمدی بانډا وایي به کله دې مګه کې خاورو ته وسپارل دا په هغه جنازه وو شو لوي دا ډېر لوي جنازه وو. تقریبا حیران خور کې لږ کم وو او ان پی ولا کسان چې دا جنازه زیات راغلي وو چې سره د کوارټ وو او د خبر ولا وو مشران وو.
الف جان خټکی تر اتم جمعه درس کړی او ورسته په پښتو او اردو ادبیاتو کې پرایویټ ماستری وکړه. د الف جان خټکی لوی شهرت د هغه د خدای خدمتګار تحریک لخوا خبرېدونکو پښتون رساله کې شعرونه او مضمونونه لیکلو. ډاکټر وقار علی شاه له آکسفورد پوهنتون پر خدای خدمتګار تحریک پی ایچ ډی کړی ده. نوموړي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تر جوړېدو لمخه په پښتون رساله کې به الف جان خټکی چې کم شعرونه او مضمون لیکل هغه به د نورو شذو لیکونو مختلف وو.
دا چې تاسو موضوعات باندې دا هیڅ پنې ته لګیا را کابینټ میشن پلان چې راغلی دی ها الیکشن باندې پارشي باندې دا لګیا را شعرونه یې درې کسه مداریان د یورپ نه دی راغلی. دا قسم ته دغه دی چې دا ډېره سیاسي وه او الف جان خټکی چې دا نو دی اوورال لکه دا یو لوسون کی خزوا
کله چې په 1938 کال د اګست پر 10 نیټه د پښتون رسالې ورستۍ غاڼه چاپ سوه او له دې وروسته رساله بنده سوه نو الف جان خټک هم ورکه سوه. ډاکټر وقار علی شاه وایي چې آن د نېشنل پارټي مشرانو ته معلومه نه وه چې الف جان ژوندی ده او کنه، خو بیا یوه ورځ ډاکټر وقار علی شاه هغه وموندله.
وزیرستان پتلم روانو ما هغه چې موږ پر سړک تیریدو نو په سړک باندې د احمدی باندې بورډ مولیدو نو زه په کاونټر والا سړي ته لاړم سلام مې پیواچولو. ما ورته چې مشر دې وکړي چې چرته دې بهارې مگر ته داسې بره قتل نه وې قتل یو ملما خبره کوا. خو ما دلته کې یو زنانه اوسېده الف جان خټک لري غي نومو چې هغه باندې وکړه نو داسې راته ګوري 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 وې ته څوکې. نو ما ورته چې یاره ما زه داسې کاکا سره وسېدم کې نن سبا اکسفورد کې په خوبای خدمتګار اجدي کومه وزم وزیرستان ته روان یم په خندا شو اراده کینا دې ما خورده دا خبره را باندې ولا کړه چې دا وایي چې اختر شو را باندې کړه. نو ما ورته چې خبردار ته اوسه چې ژوندې ده کنه بالکل ژوندې ده.
ډاکټر وقار علی شاه دا معلومات دا ومني شلګون له مشرانو سره شریک کړل. کله چې په 2008 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت جوړ شو نو د وزیر اعلی حیدر وتی په مشرۍ حکومت الف جان خټک اول منځله ورسته د هغه په نوم په احمدی بانډا کې سکول هم جوړ کړل شو. د پاکستان تر جوړېدو وروسته په 1950 کال کې الف جان خټک په سکول کې استاد شو او په 1951 کال کې د ګرلز کالج ټیری بانډې څخه د پرنسپل په توګه ریټایر شو.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې اونیس پروګرامونه
حجره
پلسنیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په څلور نیمو بجو
د اورګزو خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د رئیسان شیخان لار دی ورته خلاص کړي. یا د لار څلور ورځې وړاندې د میر اصغر میلې اوسیدونکو د احتجاج په توګه بند کړي. د احتجاج کوونکو غوښتنه ده چې پولیس د هغه کسان ونیسي چې څلور ورځې وړاندې د خپلې سیمې بجلی بحالېدو لپاره قانون په خپلو لاسو کې اخیستې و. چارواکي وایي لاره یې خلاصه کړې او د احتجاج کوونکو غوښتنو تر پلاتونو وروسته به دغه غوښتنې عملي کړي. د تاریخ اورګزی په دې رپورت کې نور تفصیل اورو.
دا اورګزو سیدونکو د هفته پر ورځ د رئیسان او شیخان ترمن د لارې خلاصولو غوښتنه کړې ده. د ستمبر پر یولسمه د رئیسان لار په کچه کې د میرزګر میلې سیدونکو د درن شیخان له خلکو سره د بجلی بیرته بحالېدو په خبره تر جګړې وروسته تړلې ده. د درن شیخانو محمد خلیل اورګزی وای دوی له ملشی ځواک سره چې کله د نهې پر ورځ د محرم مراسمو لپاره بوتلې شوي د سیمې بجلی بیرته راوستلو لپاره کچې ته ورغلل، نو د میرزګر میلې سیدونکو دغه ته پرې نه خودل او باندې تشدد دو دی وکړو او بلا دا چې وسی ور باندې هغلته لار هم تړلې ده چې لکه بلا ځای خلک له ستونزو سره مخامخ دي.
دا چې کوم دی نو دا د سرکار پراپرټی ده، دا خو د خلکو پراپرټی نه ده، نو سرکار دې پکار چې خپلې پراپرټی نگرانی پخپله کوي.
که څه هم د درن شیخانو بجلی وروسته بیا بحال شوه، خو لارې څلور ورځې تر تېرېدو پس هم بنده ده او خلک ور باندې تګ راتګ نشي کولی. د میرزغر میلې اوسیدونکي حسن خان وایي موږ د رئیسانو شیخان لار د احتجاج په توګه تړلې ځکه چې پولیسو پر هغه اتو تنانو پرچانه کټ کوي کوم چې د بجلی لپاره د دوی په علاقه راغلل او له سیمې خلکو سره جګړه وکړه. ځایي اوسیدونکي وایي که د شیخانو خلکو بجلی بحال کول غوښتله، نو د متعلقه محکمې مشران به یې له ځان سره وستلي وای او دا کار به کړی وای.
بجلی خو حکومت کاټ کړی وه، سپور ډاون صاحب راغلی او هغه کاټ کړی، دلته نن کاټ کړی، ورې مشتی طرف نن کاټ کړی که نه، او بل کاټ ته ته بجلی خپله ولګی که نه، بجلی حکومت کاټ کړی،
بلخوا موږ چې کله په دغړه په کوهاټ کې د استرزو تانې محرر له ادریس خانه وپوښتل چې آیا دا لار تر اوسه ولې نه دی خلاصه کړی شوی، نو هغه په ځواب کې وویل لارې پرانستلې خو که څوک قربان دی په خپله تګ راتګ نه کوي نو موږ په دې کې څه ویلی شو. محرر ادریس خان وایي په لسم ستمبر د دواړه علاقې خلکو ترمن د شوي جګړې په اړه پلټنې پیل شوي او که څوک په دغه کې غلط ثابت شي نو پولیس به د هغو تنانو پر ضد کاروایي کوي.
پولیس د ځکه نور د جلوسونو ملسونو په 11 محرم باندې دی فارغ نو، بیا په شپې 10 بجې باندې ڈی ایس پی صاحب ایس ایچ او صاحب دی ورته ورغلو، هغه غزي خبرې مبرې ورسره وکړې او در نه بیا ختم
کړل. د ذکر دا چې د رئیسان شیخان لا نه یوازې د منځنی اورګزو چپر مشتی وام پاړه گزدره او درن شیخان له هنګو او کوهاټ سره نخلوي، بلکې په دغه لار د بر اورګزو غلجو او مشتی ته هم د گاړو تګ راتک کیږي. طارق اورګزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ټاکل شوی دی چې د سپتمبر پاتې ویشتمه په افغانستان کې د ولسمشر لپاره انتخابات وشي. د افغانستان د ننګرهار ولایت د ټاکنو کمیشن چارواکي وایي د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ټول حساس مواد ولایتي دفترونو ته ورسېدلي چې د یو مهال ویش له مخې به د ټاکنو تر ورځې پورې د ننګرهار ټولو ولسوالیو کې د رای ورکولو مرکزونو ته منتقل کړی شي. په دې هکله نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې.
ټاکل شوی چې په افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې د 1398 لمریز کال د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ذبیح الله وګړي د یکشنبې یا اتوار په ورځ د ننګرهار په رسنیز دفتر کې په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې په ننګرهار کې په ټولو ولسوالیو کې ولسمشریزو ټاکنو ته زمینه برابره شوې او ټول حساس مواد د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر ته رسیدلي دي. نوموړی په ولس غږ کوي چې په ډاډه زړه د رایې ورکولو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپلې خوښې نومان ته رایه ورکړي.
دا ټاکنې به په پوره امن کې ترسره شي. اساسو مواد ننګرهار ولایتي دفتر ته را رسېدلي دي. د تقسیم اوقات سره سم به مراکزو ته ورسېږي او په مراکزو کې به امنیت تامین وسي. هلته به زموږ ټول کارمندان روزل شوي دي او ستونزه به هیڅ نه وي. ولسونه مو غوښتنه همداره چې د انتخاباتو په ورځ په شور او په غږ راووزي او هم خپل رای وکړي هم خپل رای نه ټولنیز نظارت وکړي.
په تیرو ټاکنو کې د رای ورکولو په اکثرو مرکزونو کې د بایومیټریک ستونزه موجوده وه. د ټاکنو شکایاتو کمیسون مرستیال او کمیشنر سید قطب الدین رویدار په دغه رسنیز کانفرنس کې وویل په راتلونکو ټاکنو کې به د بایومیټریک له داسې الو ګټه واخیستل شي چې هیڅ ستونزه به پکې را ولاړه نشي.
بایومیټریک هغه چې کړی معلوم کړی دی انشاءالله چې ډېره امیدواري ده چې دا ځلې به هغه تېرې ستونزې نه وي، ځکه چې موږ ټول هغه مشکلات چې په تېرو انتخاباتو کې وه هغه هم بررسي کړي دي او دا ترتیبات چې نوو انتخاباتو ته نیول شوي دا نوي ترتیبات دي، نو انشاءالله چې ستونزې به موجودې نه وي.
په ننګرهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به ټول 395 مرکزونو او 2514 محلونو کې هغه کسان خپلې رایې وکاروي چې په تذکیرو یې سټیکرونه لګولي وي. د دوی په خبره د ننګرهار په ټولو مرکزونو کې د ټاکنو د کمیسون 38 آمرین، 158 مرستیالان او 14000 کارمندان خدمات وړاندې کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیره لویا مصالحه د زموږ زنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یا نوی چې باغې کوموي او موږ ته په غوته کړلای شي نو کولای شم چې پر دې بندوبست موږ کړلای شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې پورز مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې اخري شی بو تر سیدلیو عبدالحی کاکړ سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز ته ورو.
تازه خبر دا دی چې د اسلام آباد یو احتساب عدالت د مسلم لیگ نواز یو مشر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن په پیرول خوشی کړی چې دارنګه هغه د خپل تره په جنازه کې ګډون وکړي. عدالت هغه په دې شرط پرېښی چې د پنډي او اسلام آباد پولیس به هغه ته پوره امنیت ورکوي. نوموړی د ان ال جی په نوم یو کیس کې دا وخت د پولیسو د نیب په ریمانډ دی د 14 ورځو لپاره. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه د پاکستان پښتانه ملتپال مشران په امن جرګه کې د ګډون لپاره کابل ته روان دي. دا جرګه به د سپتمبر 14 په کابل کې کیږي. د پاکستان د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتون پارټي مشر محمد خان اڅکزی، د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو په دې کې ګډون کوي. پښتون تحفظ امنت وایي چې سپریم کورټ د دې غورځنګ نیول شوی غړي عالم زیب مسعود په ضمانت خوچ کېدو منظور کړی. دا خبره د پی ټی ایم مشر منظور پښتون په خپل ټویټر باندې کړې. خو د حکومت له لوري په دې اړه څه نه نیول شوی. عالم زیب مسعود د روان کال فروری په میاشت کې په کراچي کې هغه وخت پولیس نیولی چې غورځنګ په کراچي کې جلسه کړې او پر د باندې مقدمه درج شوې وه. د قبایلي ضلعو خاصدار او ملیشیا ځواکونه وایي حکومت دوی د پولیسو په اداره کې وساتي، کنه نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دغو پرون د مومندو په غلنۍ کې یوه لویه غونډه وکړه. په اسلام آباد کې د قید اعظم یونیورسټي زده کوونکي د تېرې خالي ورځې راهیسې په احتجاج تېروي. وایي د پوهنتون انتظامیه ورته په نویو جوړ شویو اسکولونکو کې د اوسېدو اجازه نه ورکوي. خو انتظامیه یو چارواکي ډاکټر عامر وسیم مشالیده تویلي چې زده کوونکو په زور په اسکولونو قبضه کړې ده. په افغانستان کې په بېلابېلو پېښو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. لومړی پېښه د فراه ولایت د پولیسو د مشر په وینا محب الله محب وایي چې ولایت له مرکز سره نږدې د سپتمبر 15 نیټه یوه ګاډۍ د سړک د غاړې شخمان په نښه کړه چې په کې ښځې او ماشومان هم ووژل شو. افغانستان کورنی چارو وزارت وایي چې د 52000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. او ایران د امریکا په تورن رد کړي چې راغې هم د شاته لاس لري چې له وجې د سعودي د تیلو پیداوار تقریبا نیمه برخه خلج شوی ده.
د خبرونو لنډیز مو واورېده او له همدې سره د مشال رډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. زه ظفر خان د خبرونو ویند عبدالحی کاکړ او تخنیکی ملګری اسحاق خان مری درنه اجازه غواړو. د دې وروسته په همدې سپورټ ډیو رډیو اورېدلی شئ. ښه وخت نو ولرئ.